بشري حقوقو نړیوال اعلامیه هم چې د نړیوال اعلامیه هغه مړنۍ ماده ده، هغه په دې مورد باندې هم چې په نړیواله سطح باندې د انساني کرامت لپاره درناوی یو عمده او اساسي اصل دی، په دې مورد باندې هم د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه په لومړۍ ماده کې دې لپاره دی لومړی ماده نیولې ده. په دغه ماده کې داسې راغلی دي چې ټول انسانان آزاد پیدا کیږي او یو ډول حقونه، عزت او کرامت لري. انسانان په عقل او وجدان سمبال شوي او باید یو له بل سره د ورورګلوۍ پر روحیه. نو دا ټول هغه مسایل دي چې کیدای شي موږ دې ته ووایو چې د انسان د انساني کرامت لپاره یو بنیاد او اساس دی چې انسانان که چیرته په دغو اصولو باندې عمل وکړي هم د خالق تعالی په نسب باندې برتره ګڼل کیږي او هم په ټولنه کې به د هر نوع جرم و جنایت، د هر نوع حق تلفي او د هر نوع تبعیض او زور زیاتی مخونی.
ډیره مننه قدر مون اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره وخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په دپسا یو ولا یا په دالاس ولا
وو باندې لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ وو باندې
وکړو. ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر من اوریدونکو بیا هم شرغلست، تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. رامي صاحب، د ورستۍ پوښتنې په توګه په اوسني ټولنه کې انساني کرامت څومره تامین سوی دی؟
د موږ تاسو په ټولنه کې د ښځو او ماشومانو په وړاندې همیشه وخت اسید پذیر قشر د ټولنه ده، همیشه وخت تاوتریخوالی موجود دی. یعنی د دې لپاره سه موږ کوشش دلته په دې ټولنه کې متاسفانه داسې یو فرهنګ حاکم دی چې داسې فکر کیږي چې ښځه او یا ماشوم دا یو کمزواکه کمزور انسان دی، نو له دې سره دوه ګونی چلند کیږي، تاوتریخوالی لاندې راځي او له دوی سره ناوړه چلند. دا واقعا د دوی په روح، په روان او د دوی په راتلونکي شخصیت او د دوی په آینده باندې خاصتن د ماشومانو ډیر ناوړه اثر لري. بل موضوع سه راځو، د موږ تاسو په ټولنه کې اوس موجوده ده یو ډیره غټه ستونزه ده، د سوالګرو سره چال چلان دی. نن سبا دا صحیح دی، په هر ټولنه کې به فقر موجود وي، فقیر به وي، مګم د فقیر سره او د سوالګر سره داسې چال چلان نه دی په کار چې هغه د توهین او تحقیر سي. اول خو په کار دا دی چې لږ سره د هر انسان او هر وګړي د وطن د خپل وس او توان مطابق مرسته وکړي ترڅو پورې چې دغه بدبختي او د فقر لمن ټوله سي. بل مسله موضوع چې موږ په ټولنه کې اوس موجوده ده، بدبختانه متاسفانه باید وایم، چې د هغه کسانو سره چې معلولیت لري دی سره اکثرا داسې چل چلن کیږي چې هغه د انساني کرامت برخلاف دی. یو انسان چې کله یو عضو د خپل بدن له لاسه ورکوي، هغه یو په خپل فزیکي وجود کې د دې یو نیمګړتیا رامنځته کیږي، ولې د ده په شخصیت او د ده په عزت کې هیڅ نه وه نیمګړتیا نه رامنځته کیږي. نو په کار دا دی چې له داسې اشخاصو سره داسې چل چلن وسي چې د دوی حیثیت او عزت ته تاوان ونه رسي. هغه ته داسې الفاظ او کلمات استعمالیږي لکه څنګه چې د ده په وجود کې یو کمزورتیا موجوده ده یا کمبود موجود دی. لکه څوک چې سترګه ونه لري نو هغه ته وایي چې ړوند دی، یا چې څوک خپه ونه لري او هغه ته وایي چې ته ګوډې، او یا هم څوک لاس ونه لري په هر حال، یا کونی یا او همدغه راز نور هم چې کوم عضو د بدن د انسان له منځه تللی وي، هغه ته که چیرته تاسو په غنوم باندې خطاب کوي نو دا کاملا د انساني کرامت خلاف یو کار دی او هغوی په دې باندې مایوسه کیږي او د هغوی حیثیت او عزت او حرمت ته صدمه رسیږي. بله موضوع چې د موږ تاسو په ټولنه کې موجوده ده اوس متاسفانه د نشه یي توکو د روږدو کسانو سره هم همدا رقم په همدې ډول باندې چلند لیوز دی چې موږ دې ته کوشش وکړو په ټولنه کې داسې تلاش وسي دغه مشکل ته یوه لاره د حل پیدا کړی شي. نو د دې په عوض باندې هغو ته توهین او تحقیر کیږي او هغه په داسې ځایونو کې اوسیږي چې کاملا د انسان لپاره د اوسېدو ځایونه نه دي، تر پلونو لاندې، تر سرکونو تر څنګ، تر دیوالونو لاندې په داسې ځایونو کې چې هلته فضله مواد پراته وي دوی هلته اوسیږي او په ټولنه کې یو ډول لیوز دی چې د هغو لاسنیوی وسي، د هغو سره مرسته وسي، د هغوی د تداوي لپاره ځینې برنامې تر لاس لاندې ونیول سي، نفرت په سترګه کتل کیږي او له هغوی نه د کرکې په سترګه کتل کیږي، ورته څوک پوډري وایي، څوک ورته نشهیي وایي، د انساني کرامت سره په ټکر کې ده. او په کار دا دی چې دولت د دغه رقم ستونزو لپاره چې په ټولنه کې موجود دي او واقعا د دې وطن وګړي ترېنه ضروریږي، دې ته نه یوازې داسې د کاغذ پر مخ پالیسی اعلان سی او یا دا وایي چې ځینې مراکز موجود دي او د دې لپاره تداوي کیدونکې ده یا باید وسي، په داسې شکل نه، په عملي ډګر کې باید د دغه رقم ستونزو د منځه وړلو لپاره اقدامات ترسره سي او دې موضوع ته د پای ټکی کېښودل سي.
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه کې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو. پاک کلام ملسه.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. په افغاني ټولنه کې پر پیریانو او د هغوی په چارو ګڼ باورمن خلک شته. ځینې د پیریانو پر موجودیت بیخي د افراط تر کچې رسیدلي او ځینې نور خو یې بیخي له تفریطه هم ور اوښتي. د پیریانو پر وجود ګڼ باورونه، عقیدې، کرکې، انګیرنې، متلونه او داسې نور شته. موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه په افغاني ټولنه کې د پیریانو پر وجود، باورونو، عقیدو او داسې نورو ته ځانګړې کړي چې زه محبوب شاه محبوب او وګمه رشیدي درته وړاندې کوو.
د اسلامي اساساتو سره سم پیریان هم د انسانانو په څیر د خدای مخلوق دی، خو دا مخلوق په عادي حالاتو کې انسانان نشي کتلی. اکثره وخت د دغه مخلوق د موجودیت په اړه زموږ د ټولنې اوسیدونکي بیلابیل افراطي نظریات لري. ځینې ان دومره واکمن کړي چې درجه یې ډیره لوړه شي او ځینې نور خو یې بیخي د انسان واکمنان وګڼي. مخکې له دې چې د پیریانو پر وجود د باورونو او نور عقیدو مسله وڅېړو، لومړی د علومو اکاډمي غړی وجیه الله شپون ته غوږ کیږو چې د پیریانو په اړه د اسلام مبارک دین دریځ روښانه کړي.
پیریان الله مخلوق دی، شته دی، کوم افسانوي خبره نه ده، د قرآن باندې ثابت دی او شته دی. په مختلفو اشکالو باندې ځان برابروي، بعضې پکې مسلمانان دي، هغه ځای کې چې دینی تعلیم او تعلم کیږي، د اسلامي تعلیماتو حلقی هلته باقاعده کینی یا د انسان په شکل باندې یا په یو بل شکل باندې، خو ولې هغه مسلمانان دي او تعلیم او کوم زده کړه چې دینی ده هغې ته غوږ دي لکه انسانانو غوندې. بعضې داسې دي چې هغه مسلمانان نه دي، همدغه شی ورانکاره خلک هم پکې شته دي، بدکاره خلک او نیکان خلک هم پدې. موږ ته قصې کړي دي داسې واړه واړه قاتونی او داسې 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 بیا ورک شوي دي.
ښاغلی شپون وایي چې یو شمېر اشخاص بیا په دروغو ویلو سره په پیریانو پسې یو شمېر کړنې او خبرې تړي چې دا چاره بیا درسته نه ده. خو دا چې په ولسي ادبیاتو کې یادونه ډېره شوې، ښایي یو لامل یې دا هم وي چې د خلکو په اسهانو کې د قوت لوی ځای نیولی. د پیریانو د موجودیت د اوسېدنې د ځای او یو شمېر نورو نښو نښانو او ښه پېژندلو لپاره څلوېښت کلن نعیم ګل سره غږېدلی یو. نوموړی د پیریانو په هکله د لوی مطالعې څښتن دی.
د انسانانو نه مخکې داسې واقعیت دی چې په دې ځمکه باندې د پیریانو جنیاتو یعنی حکومتو هغوی هستوک نه وه، چونکې هغوی شر او فسادونه وکړل، نو الله پاک هغوی یعنی د دې منع کړل، فرار وکړل دښتو بیابانونو او غرونو ته، یعنې هغوی وتښتېدل او په ځمکه کې په دې ښاریو کې په دې کې د انسانانو حکم روایي رامنځته شوله. پیریان اکثره په دښتو میرو او په داسې ځایونو کې سکونت کوي چې هلته یعنی کثافات وي، نجاستونه وي، مثلا تشنابونه داسې ځایونو کې هغوی ژوند کوي. د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک چې کله تاسو تشناب ته ځئ نو تاسو دعاګانې مسنون دعاګانې وایي، یعنی اصلي لامل همدا دی چې د دغه جنیاتو د ضرر او تکلیف څخه په تاسو په امر کې شي. او بیا بلته تاسو دعاوی اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یعنی د دې مفهوم همدا دی چې الله په تا باندې د دغه جنیاتو له شر او ضرر څخه پناه غواړم.
اوریدونکو، ویل کیږي چې پیریان د سکرینې ترسره کولی شي چې د انسانانو له وسه پورته وي. د کونړ ولایت اوسیدونکی عزیز ګل ساپۍ کیسه کوي. نوموړی وایي چې دا کیسه د ده پر استاد تیره شوې ده.
ژمی و او یخه وه سړه وه، ما د ملګري ته ویل چې ته پاڅه دا دروازه بنده کړه چې یخه هوا راننوځي. ما بېرته سر کتاب ته ښکته که خپلې مطالعې کې مشغوله شم، یو کې ګورم چې دا طالب همدلته ناست دی او لاس یې وګوت که د ډېر لرې فاصلې نه مثلا لس متره یا پنځلس متره لرې نه هغه دروازه یې پورې کړه. کله چې زه متوجه شوم خو دا طالب هم پوه شو. بیا مې سهار ته یې پوښتنه وکړه چې عادي انسان دا کار نه شي کولی، تا دا کار څنګه وکړه؟ بس هغه طالب بیا راته وویله چې زه پیریا یم او بعد هماغې ورځې نه بیا ما ونه لیده.
هغه د پښتو ډېر مشهور منصور متل دی چې پیریانو ته غزنی څه دی. ښاغلی ساپۍ د یوه بل استاد کیسې ته په اشارې سره وایي چې یو شمېر کیسې رښتیا دي، مګر یو شمېر نور یې درواغ دي چې د همدغه درواغو له مخې د پیریانو له زیات قوته خلک متاثره کیږي، خو داسې نه ده.
یو بل استاد کیسه کوله چې زموږ په وطن کې موږ ته شولې وي وریجې چې کري دا یې کرلې، نو هغه خپل یو خاص طریقه غواړي. نو د شپې به دا پیری راته د سره به کومک کوو، نو سهار چې ګوري د سره د شپې ډېر زیات نالې کړی ده، شولې نالې کړي دي. سهار چې کور والا راځي ګوري چې نال شوی ده، لیکن دغه شولې سر چپانه لې کړې دي. دا خو په دې نه پوهېده کوم طرف ته چې ریښې هغه باید لاندې کېښودل شي، نو دا یې سر چپانه لې کړې وي، هغه ټولې شولې وچې شولې. نو ځینې داسې قیسې هم اورېدل شوي دي، کوم خلک چې په دې ډله کې معلومات لري هغوی چې لس پیریان پیو شل پیو پنځوس پیو، یعنې د لسو نه زیات تر پنځوس پورې پیریان راټولېږي. یو انسان دې مرحلې ته رسي چې هغه څملی یي بې خوده کې یي کم تکلیف او ضرر ورته ورسوي. نو د دې نه معلومېږي چې پیریان د انسان په نسبت باندې ډېر ضعیف او کمزوري دي.
مورې میاجي بابا ته ځمه، مورې میاجي بابا ته ځمه، په ما د مینې پیریان بیا راغلي دي نه. د پیریانو اړوند کیسو پر پښتو ولسي ادب هم اغیزه کړې او په بیلابیلو فرمونو کې په اړه د باورونو او کیسو یادونه شوې ده. سبامون او نصر احمد سقیم له هغو ځوانانو څخه دي چې د پیریانو په اړه یې بیلابیلې کیسې او باورونه اوریدلي دي. دوی وایي چې که څه هم په فولکلوریک ادب کې د پیریانو ګڼې کیسې شته، خو یو شمېر اشخاص بیا د پیریانو د شتون لپاره ځانګړي ځایونه په کیسو کې بیانوي.
اکثرا کنډوالو کې یا زړو کورونو کې، هغه کورونه چې ډېر پخوا جوړ شوي دي، هلته یې موږ ته داسې کیسې کړي دي چې دلته پیریانو موږ یې داسې وډر کړو، یا شپې یوې ساحې ته څوک نه ځي. معمولا چېرته چې د قبرونه وي د مړیو، هغه ساحې ته څوک نه ځي. ډېر کیسې کوي چې مثلا موږ غوښتل چې یو کوټه په یو کور کې چې ډېره سابقه وي، ډېره مخکې جوړه وي، هغه مو ورانوله. نو بیا پیریان شپې راغلل، راته ویې ویل دا کې موږ ډېر د سابقه اوسېږو، ګویا دا زموږ کور دی. دا ما ورانې داسې حکایتونه اورېدلي دي
چې د کومو سیمه کې پیریانو بیا ویلي چې دا ځای دروند ده، دې مخې نه تېرېدل ښه نه دي. او یوه مسله چې په دغه لنډو شپو کې د اختر نه مخکې دلته زموږ یو دان ملګری یو محصل دلته دی، په عامه لاره روان و، دی هم دا تکلیف درلود. یو دم به را پرېوت، بیا ورته مشکل جوړ شو، پزه یې ماته شوله. بیا چې پوښتنه وکړله چې دې ورور مشکل څه چې دا سړی پیریان لري، یعنی اثری دا اثر لري.
د سباوون په خبره چې اکثره کورنۍ خپل ماشومان ته د پیریانو په اړه کیسې کوي او یې هم په دې ډاروي چې که د دوی په خوښه چلند ونه کړي پیریانې خوري چې دا چاره منفي اغیزه لري.
د پیریانو کیسې ماشومان ته کول دا خو طبعا چې غلطه خبره ده. د دوی په ذهن کې یو ډار رامنځته کوي چې د دوی جرأت د دوی استعداد باندې ډېرې منفي اغیزې لري. دوی په آینده کې د هر څه شي نه ډارېږي. باید د دې کیسې کولو نه ماشومانو ته ډډه وشي، دوی ته ډېرې ښې ښې کیسې وشي، داسې کیسې وشي چې دوی راتلونکي ته امیدواره شي او د دوی په جرأت او جسارت کې مثبت تاثیرات ولري، نه دا چې دا رقم کیسې ورته وشي چې دوی بې جرأته شي وډار شي.
د کابل پوهنتون استاد پوهنیار آریانا بیا وایي چې په افغاني ټولنه کې که څه هم د پیریانو په اړه ګڼ نظرونه او عقیدې موجودې دي، خو یو شمیر ځانګړي اشخاص یې په خپله ګټه کیسې کوي.
پیریان راځي او له دوی سره کله مرستې کوي او کله دښمنۍ هم کوي. حتی په کلیو کورونو کې هم که اورېدلي وي، داسې هم وایي چې فلانی پیریان لري، یو شخص ښیي چې دی پیریان لري، او کله چې هغه معلومات کوي چې ولې پیریان لري، وایي چې د پیریانو په ماشومې پخې ښیي، په لاره کې چې تلی بسم الله یې نه دي ویلي، د پیریانو په ماشومې پخې ښیي. اوس پیریان د ده په وجود کې راغلي او دی اوس آرامه نه پرېږدي، بلکې ده سره دښمني کوي. مثلا ځینې وایي چې فلاني سره پیریان دي خو پیریان مسلمان دي، او د بل سره چې دي د هغه پیریان کافر دي. ځینو کسانو فال ګوري او بیا ورته وایي چې په تا جادو شوي. نو یو ورځ ما له دې خلکو سره ځانګړې مرکه غونډې وکړه، بیا هغوی ما ته ویل چې موږ سره پیریان دي او دغه پیریان موږ ته د دغه شخص په اړه مکمل معلومات راکوي. کله چې شخص موږ ته مراجعه کوي، مراجعین، نو بیا موږ خپل دا پیریان لیږو د ده شاوخوا ټول معلومات موږ ته راوړي.
افغاني ټولنه که څه هم یوه مسلمانه ټولنه ده، بیا یې هم خلک د پیریانو د وجود په اړه بېلابېل نظرونه لري. سلطانی منګل بیا یو له هغو کسانو څخه دی چې وایي اوس مهال پیریان نشته.
هغه رغه شی چې علم یې ثابتوي، علم په دې ارتباط هیڅ نه ورته لري، ځکه چې علم هر هغه شی چې هغه وجود ولري، شتون ولري، هغه ثابتوي. نو د علم له نقطې نظره دا شی هیڅ وجود نه لري. تر اوسه پورې خو چا نه دي لیدلی چې یعنې پیریان شته که نه شته. ولې ځینې خلک چې تکلیفونه لري، فرضاً عصبي تکلیف لري یا نور تکلیفونه لري، په شپه کې چې وځي یا ډار سره مخامخ کېږي، تیږه ورته بلا ګرځي، پیریان ګرځي، بوټی هم ورته پیریان ګرځي، هغه ډېر لوی شی ورته ګرځي چې ولې دلته پیریان دي. هغه دي
دیني عالم او د علوم اکاډمي غړی نورالله کوثر بیا وایي چې د پیریانو د شتون مسله دیني اساس لري، ولې یو شمېر خبرې د پیریانو اړوند دروغ دي.
یو هغه عقیدوي باورونه دي چې په مختلفو ادیانو کې او په مختلفو مذهبونو کې د هغې بحث او د هغې څېړنه شوې ده او په هغې باندې خلک باور لري. په اسلامي باورونو کې او په قرآن شان کې د پیریانو په نوم باندې یو خاص صورت راغلی په نوم سورۃ الجن، چې د جنیاتو وجود په غو کې بیان شوی ده، د جنیاتو وجود معرفي شوی ده. همدا رقم په نورو سورتونو کې هم جن قصې راغلي. د سلیمان علیه السلام په سورۃ النمل کې د سلیمان علیه السلام قصې راغلي دي چې د جنیاتو او یا د پیریانو سره د ډیالوګ یا د پیریانو نه کار اخیستل قرآن دې بیان کړی ده. دوهم د پیریانو عملی کارکرد ده، چې دا بعضي تخیلي، بعضي هغه رواني باورونه دي او رواني حقیقت نه لري، رواني او بعضي یقینا انسان سره یا نور موجودات سره کار نیول دادی. ما په خپل عمر کې ډیر زیات داسې کسان لیدلی چې پیریان غږېده. په دې نږدې وختو کې یو ماشوم ما ته راغی کور ته. دا ماشوم په روسي ژبه غږېده. ما چې له شوخي نه ورته ویل په روس کې پنه ماش، هغه را سره روسي شروع کړله. حال دا چې هغه ماشوم یاد لس کلو به نه کلو فکس روسي شروع کړله، انګلیسي، کوم ژبه چې د ما زده وي یا پوهېدل، ما دا ټول ژبه باندې غږېده. نو ما یقین نه غږېده دا انسان نه دالی. کله چې هغه لک آیتونه مې په ویلې د غالب لک عادي حالت راغی، بیرته ما سره ډیر ساده غږېده، خو لږ داسې چورت کتلی و او فکري توازن یې هغه نه و او ډېر ساده غږېده. ما ولې څوم صنف کې وایي زه په پنځم صنف کې یم. کله چې ده باندې پیریان ناستلو، په هغه وخت کې ما باندې په مختلفو ژبو غږېده. ما یو ځل د قرآن شان یو آیت ورته ویل وم، دې آیت باقي د زده ده، هغه د آیت باقي راته تکمیل کړه، مونږ ته غلطي سره غلط لهجې سره. نو زه پوه شوم چې دا یو غیر خارق العاده یا عادي کار ده.
د نوموړي په خبره چې په عمومي توګه پیریان له کمزورو انسانانو سره کار لري او ځینې شفاهي او ولسي کیسې علمي او دینی بنسټ نه لري.
درنو اوریدونکو، زموږ نن نه خبرونه همدلته تمامېږي. د خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوي، نو په کابل کې مو د پوسټ بکس شمیره د 1411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. مخ ته پامان.